سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د مخصوصه 9 بجې دی تاسو اوس موږ د ازادي رادیو نوري په مو کې د دې سات خبرونه ته بریتانوي چارواکي وی چې یو افغان خزه چې فرشته جامی نومیده پلان یې درلود چې له اسلامي دولت ډلې یا د سره دی یوځای کېدو لپاره دغه هیواد څخه افغانستان ته سفر وکړي د ترکرې د جرمونو په تور مجرم او پیژندل شو. د بریتانیا پولیسو یو اعلامیه خبره کړې چې وایي د لیستر ښار محکمې پرون د پنځشنبه په ورځ فرشته جامی مجرم او بلله. د پولیسو په وینا دغه شپږ دېرش کلنه ښځه په ترهګریزو فعالیتونو کې د ګډون په تور مجرمه وموندل شوه. پولیس وایي چې فرشته جامی د ځان او خپلو ماشومانو لپاره افغانستان ته یو طرفه ټکټ اخیستی و او غوښتل یې چې هلته د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې سره یو ځای شي. پولیسو د هغه له کور څخه یو نغدې پیسې هم ترلاسه کړي. د بریتانوي پولیسو په بیان کې دا هم ویل شوي چې فرشته جامی د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې افراطي او تاوتریخوالي مواد خپاره کړي دي. د سمنګان په مرکز ایبک کې نن په 14 کې لک تر لګه څلور کسان ټپي شوي دي. د راپورونو له مخې د جوی زندجان په جومات کې یو لاسي بم پر هغو لمونځ کوونکو گزار شوی چې د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دا د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د تربګنۍ یوه پیښه یاده کړې چې ګرانه ده په خپلواکه توګه تایید شي. دوی همدارنګه ویلي چې دوه مشکوک کسان یې نیولي چې له پیښې وروسته یې د تېښتې هڅه کوله. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډیرو دا ډول دونو او بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه اخیستی. کابل او کندز په وروستیو درې ورځو کې د بریدونو شاهد وو. په کابل کې د پنجشنبه په ورځ د کور او ښار جوړونې وزارت ودانۍ په مخ کې چاودنه وشوه چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبل واړول او تر هغې مخکې د سه شنبه په ورځ کندز د یوې چاودنې شاهد وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په غاړه واخیست او په نتیجه کې 15 کسان مړه او نور ټپیان شوي وو. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنځشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر په یولاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستلې وو بنلې چې کار یې قصدن کړی. د مونشن یو جګپوړي سرانوالی ګبریل ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. هغه ټیلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم په وړاندې د مرکز د عمومي لوی سرانوالی په توګه دنده مخته بیایي. همدارنګه یې وویل چې مشکوک افغان د پښتنو او سوالونو په محل د خپل د عمل د انګیزې په اړه یو لړ سرګندونې وکړې چې د دې تر شا یې مذهبي انګیزې بولي. خو نوموړي د هغه د سرګندونې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد نوري ښودلی ویلي دي چې هغه 24 کلن افغان دی. په دې پیښه کې شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوې چې څه کم یوه اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په درشل کې د کډوالو لخوا ورته پیښو چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه یې راپورته کړي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لار د دې ولایت د دشت ټاپه په سیمه کې هغه وخت وشو چې د دوو مسافر وړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وشو. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه پر ځای مړه شوي او لس تنه نور ټپیان دي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت یې خطرناک هم ښودل شوی دی. د افغانستان په لویو لارو سړکونو کې دا ډول پیښو تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ټرافیکي نښو نشټوالی د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي. نن د سلواغ یا دل ویدم یشت شپږویستمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږ دېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویاند یې ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې دا ورځ د افغانستان د تاریخ بریا ورځ بللې او له دې هېواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړاوونو یادونه هم کړې ده. د پخواني شوروي ځواکونو د 1999 کال د ډسمبر په 24مه پر افغانستان یرغل وکړ چې برته وتلو بهیر یې د 1983 کال د مې په 15مه پیل او د 1989 کال د فبروري په 15مه بشپړ شو. د دغه یرغل په څه باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان ووژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ تاړ شول او ډیر ښارونه او کلي ویجاړ شول. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمنی په مونشن ښار کې د امریکایي روسي او اوکرایني لوړپور چارواکو ترمنځ غونډه وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډې کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي، او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکو ویل چې کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان ته تلل چې پر لارې یې په سړک کې ځای پر ځای شوي او چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونو د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوله. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سږ کال 6.9 میلیون ډالر ته لوړ شي چې د 2018 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی کوي. د دې سیالیو ګټونکو ته به هم 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. قدر منوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي فرهنګي مجلې ته ادبي مجلې ته البته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار احمد شیبر به تاسو ته وړاندې کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند یو راپور لرو. دا به واورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې ډلې ټیټ پوړي غړي او جګپوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونو کې دي. طالبان حکومت ویان هم د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په همدې اړه زموږ همکارې ثنا کاکړ راپور چمتو کړی. دا راپور واوري بیا به ادبي مجله هم درته وړاندې شي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به حضور گروه های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی یا داعش و جماعت انصارالله در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آنچه پیش از این حکومت طالبان همواره رد کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های این شورا در 35مین گزارش خود که به تازگی منتشر شده اعلام کرده که طالبان لشکر منصوری، یک واحد بمب‌گذار انتحاری متشکل از جنگجویان جماعت انصارالله و القاعده را در ولایت بدخشان مستقر کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان از این قطعه انتحاری علیه داعش و دیگر جبهات مخالف خود استفاده می کند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از جمله گروه های نظامی و سیاسی هستند که حملات را علیه طالبان در کابل و تعداد از ولایت دیگر افغانستان سازماندهی کردند. در این گزارش همچنین آمده که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه های امن و کمپ های آموزشی را در افغانستان داده است. در گزارش تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که اعضای رده پایین القاعده با خانواده‌های خود در مناطق قلعه فتح‌الله، شهر نو و وزیر اکبرخان شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، رهبران ارشد القاعده به مناطق روز
قدر منوریدونکو په ډیره بخانه سره چې تاسو ته د ری راپور په دری بڼه نشه شو د همدغه راپور پښتو بڼه به وسواوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصارالله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصارالله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهر نو او وزیر اکبرخان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعده چکپوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلی په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د چکپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغندي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
وروستۍ امنیتي پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کور نه ووځم نو تل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بېرته کور ته راوګرځم که نه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
تدی ترسان چې افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
د طالبانو حکومت ویاند د راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ذبیح الله مجاهد ترونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ځینې هیوادونه او استخباراتي کړۍ په ملګرو ملتونو او امنیت شورا کې عامه ذهنیت تخریبوي او په خبره یې له دغه ادرسه د افغانستان پر وړاندې تبلیغات کوي. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یادایش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 9 ژوبل شول، خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 18 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د فبروری 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څرنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
دا باید خپله لوستونکی اوریدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښیي چې د ظاهري مادي ژوند ورهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یوې ظاهري بلې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوې بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څیړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره،
او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادي او انتخاب یو تجربه بولی چې د په باور عشق باید د مقابل لوري ازادي او شخصیت ته درناوی وکړي او هغه د خپل غشتنې لپاره محدود نکړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خود زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللی ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي. البته له اروپایي دود سره په څه توپیر، په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډي و بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یو ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یو روایت له مخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وحل. په دې ورځ بنجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګي شي امیندوار به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو. چهار هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1469 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی. بل والنټاین د انټرام ناشار کشش وو. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده. د 220 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړې دي. امپراتور کلاډیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه نه دي کړې هغه ښه جګړه کولای شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وی تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یو ساتون کې مین شو او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه. داس ویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان و بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوې دي او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندې دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیرې شي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخر کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیا ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق بخوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره بخوانی چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شعر بلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم. لمړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت، ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو د ګرجنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمن شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دینه نسره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه، یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زمالپو نه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نور څادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راسه راسه چې له سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی شي. راسه راسه چې بې تا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو صب دا شعر ما ته ډېر خوند راکو د یو لوستونکي په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ ګوره الوزي، سور رنگ الوزي، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي. کنه پیکاسو وای رنگونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه داسې فکر مو نه کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه اصل ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې، او ممکن په سمبولیک حساب حساب کې چې دا مرګ دی. کنه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور لته سوور
یو مثال به ورکړو، چې په دې خاطر ته موږ د موتولوګ در روښانه شي. وایي چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، دلته معلومه ده چې څوک لاړ، چېرته لاړ. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو، په مبهم د جملو کې شاعری کې مونږ فایل معلوم کو او د هغه ځای معلوم کو. دا باید خپل لوستونکی او اوریدونکی باید تصور وکړي چې څوک چیرته لاړ او چیرته ځي. دا مثلا مونږ د جملې کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسېږه حرکت وکړه ته قمانده در کړې یو شی تمدي کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس مدا کېدای شي د ډېرې مینې په وجې څوک چې په چاپ سره ډېر غمجن کېږي یو وخت هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوویستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوه، فدان مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا هغه تاسو مطلب ته د لو خو ده کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
ان مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ګټه نه وو وسو هم مثلا تاسو دا هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغه ټول هغه قوت په مبالغه او مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي هغه تم ته غلو وایي. هغه حالت خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې سره د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده ته لاړې، یعنی هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان ده. او بل په دې خاطر چې مونږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو مونږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زمونږ لوستونکی دغه زمونږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي.
یعنی له هر څه، یعنی له هر بله، یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي. خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي. مثلا پهلې په شرطیا جمله باندې دی چې ته لاړې په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی. تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ګورل چې مونږه یو هغه ورته وایي یو څو استلال رو چې زمانی خط ورته وایي. زمانی خط بس شعر چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بوډا سو. دا خط نه ده چې دا منظم راځي دا ترمونه. دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه هم مثال باور کوم دا پتہ زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو आवाज سره اورېدل کېږي. یعنی مونږ ډېر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو आवाज اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړې او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب ته ورو ته لاړو بیا بیا تلاړو آئندې ته لاړو بیا بیا ته راغلو دغه وخت ته وګورو چې مونږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط چې هغه مونږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو.
لاهو صاحب دا د زمان خطي زمان خبر ستاسو ډیره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډیره پوري نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چی تریسته کی چی ورسته پس راولی. البته دا خبر ما ځکه درته کوله چې کڅوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دی دا زما هم دی تاسو هم دی د بلم دی د بلم دی د بلم دی نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه. لیکن کڅوک به کلمات تصویر کولای شي نو ولي لا تصویر نشه زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وی کنه که څه هم روسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څره هم ښکار شوی و چې بیرحمه کلمه
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر دې راهدا پورې په استعارو او سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیاء یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو. مثلا کلم سیما شاعری کراولمر راولو او د ظریفه ترکیبونه دا څه کولای شو چې وایي چې کوڅه مثلا کوڅه د غبار په غو کې خوب وړي دي او ستړي سراغونه خپل ژر باندې د شپې په لمنې پورې سودوي یا مخي کور دلته غبار او غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول وګڼو. دلته غبار مثلا نه روایت چې ولې تاسو په زور دلته بیره ته غبار راوسته غبار په څه حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول ډاغلی موږ مطلب دا دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو لکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. او دا وګورئ مثلا ستړي سراغونه مثلا تراله ستړی سراغ کله چې موږ ستړی سراغ وایو معمولا سراغ ته موږ روح ورکا هغه ته انساني صفات ورکا نور نه غسه دا ستړی سراغ هغه سراغ نه رسیده کی ځکه خو ستړی کی کنه ستړیا انساني صفات ده موږ دا ته ورکو په استعاره کې هم مثلا شامل سول لار په استعاره باندې شو دا ستړی سراغ یعنی یو استعارم استعارم دو طرح من او بل ستړی سراغ په خط کې هغه سراغ ده چې رڼا نور تا تاسو ده ورو ورو هغه کوي ژر باندې یعنی دا په خپل یو ترکیب ته موږ قلدان رامنځته کوي ژر باندې هغه په لوسی دي د سراغ چې وی کی او د تیارو په لمن مثلا مخل دا ژر باندې په د تیارو په لمن باندې مخل معنا ته چې هغه نه د مارک هغه ورته سی بي دي او نور سراغ تړای ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي. معنا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنرې مې که دې کار لپاره ته مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي، موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیات باندې فشار دغه چې شاعري یعنی خیال، خیال یعنی تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکه مثلا والوت یا ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه دا خو ډیره هنری ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یو نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه، د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده، مینه د نفرت، نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بېرحمي ده. بېرحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور هم که دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زه مې نورو خواته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده. زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده، بیا زه په کاڼو باندې غاکوم. زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي، ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده، د هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې. ګورې یو شه راته چې دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې، بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې د غا کړی، نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتلې، همدردي دې ورسره کړی، ډاکټر سره دې خواله کړې، ای زما استاد درد یو نه ده. دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش حالوځي، دغه فشار دغه درد دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده، اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي. د ده نصیب کاڼی والا ده، د همدلته پروت ده او دی بې غمي. دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه، زه هغه ډول ګزار کړم دای په دغه ډول. زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان لپاره چې هغه حسي کم قابل د لمس چې اورېدونکی ښه پرې پوه شي، مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند ته کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ، دا کاڼی مجبوره ګورئ، هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي، هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي. دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا د ژوندۍ لمس کوي. دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي، یعنې دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وم.
مننه لو صاحب، د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمال دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ، یعنې یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راغلی دی، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنګ خندا زما د کور زنجیر په کلاس کلاس وسرنګي کې یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ورپوره کا، دغه ځوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشې په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړې چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم را نه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د ورو د زنجیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی. نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. له اوس د تشبیه په برخه کې په لنډو له تصور
تشبیه او لکه څنګه چې امبخ کوم ورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخته د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده او خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنی که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼه څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځي که تضاد راځي لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بیلابیلو ډولو نومونه یادیږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنی په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم، کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي، یعنی ضدیت کړي یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کوم زلا چې پکې دا کوم رڼا چې پکې دا یو خدا ظاهري معنی دا ده. بل وخت تین وخت تور شان سپین رڼا وي دا په خپل هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیک اړخونو ته ځي. یاو یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي. دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت مونږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خوا ته بهیږي که دا مونږ په شاعرۍ کې پورته خوا ته اوبه او که نه دا یو زد حالت ده. یعنی هنر مونږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخېږي تصویر پراخی ژبه پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شعر کې لاهو سه د عنوان تکرار یو برخه کې عنوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځین شاعران یادوي چې پامه ده منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري. په دې برخه کې کله ژ وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روان دي. دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر، خو په شعری منطق برابر دی چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي که دی جسمن هم مخ ته روان وي. که شعری منطق یو څه واضح کړي لاوسه
یو شیبل ده د مخکنی پاکلا. مثلا ما یو تابلو ولیدنو یو نقاشی داره یو کس در روان ده جمعه ده واوری دی خدای چی روان ده باید ده پلونه ده ده واورو پر مخ کاری روان ده بسی پر خوابله. خو کلا چی ورنزی چی گوری ده ده مخ مخ روان ده ده خوابونه چی دی ده ده پوسو کش ها خواده دی ده فکر که ده مخ مخ روان ده خود ده شاده ده تا ده هسی ده مطلب باندې
پوسټ
د بوټو سو کې دی خواته دي د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخم خو د بوټو سو کې مخه مثلا زمو خواته ده. اصلا دای به زمو خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي سو کې پوند دی شاته دي خو د شاخ مخ خواته ده. دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شعر هغه کېږي. خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق پاکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق پکې موجود وي. مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا دغه ګل سره ډیر ورته والی لري. او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی راځیږي دومره نازک او حساس ده. او د معشوقي شونډې هم کېدی چې همدومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینې احساس یې کوي که نه. دا دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې مونږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان مونږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه. مثلا مونږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ والا دا دې ته منطق نه شو جوړولی. خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو مونږ دغه خپل مفهوم اخیستلی سو ځینې وخت مونږ ته نوایواله په کار ده مونږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي.
نو سبا بخښه په همدې برخه کې او بخښه د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوای شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي. دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته اوس کور نن په مجموع کې تاسو په خوا داسې او تاسو هغه وړاندې کېده چې آزاد چیر یو عمومي یو کل یو تصویر لري. دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع خپلې پیاوړې روښانه شي، چې هایلایټ شي، چې سړی ښه وکړي. مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانې ده، د دې دپاره مونږ کولی چې یو سمفونی جوړه کړو، مثلا د ځنګل د پاڼو غږ، یو سانګې د ماتېدو غږ، یو شدید باران، طوفان، بور بادونه پاڼې خوځوي. دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي، دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي. خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې یو تصویر یوه مانا باید وړاندې شي، همغسې ولې لولته که ګډوډ نه شي ډېر تصویرونه په منځ کې لاړ تي ورکه شي او په پای کې پوه نه شي، نو بالاخره دا شاعر څه غواړي دي کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي. نه موږ ځینې وخت داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یوه پوښتنه طرحه کوو، جواب یې هم نه لیکو، همداسې ځو نه هغه لاړ وخوځېد تا څنګه هم دلته پرېږدو. خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري، خو ښه چې په کې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري. یا مثلا یو شعر ده، شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی، وایي شمال لګېږي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي، یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي. دلته موږ یو پوښتنه مطرح طرحه کړل، موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته، او چنار هم دلته پېوسته اره کرارې، موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو، خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار. دا څه کیسه ده؟
دلته دا خبره خو صحیح ده، دا خو په دغه ځای کې ده، لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي. مثلا فکر نه کوي چې داسې نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې یو ځای کې، نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالۍ تصویرونه هم راشي، نور هم راشي، نور هم راشي، خو دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي. په آخره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم، یعنی زه یوازې یم، زه تنها یم، زه مثلا پردیس یم، زه دا یم، دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم. نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې، په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي، نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو، یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو عثمانه یې د مې مشکل ده او فزای کې د چې شیخ خان سم یې ځاول نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژړې ما شو په پسې چې تتل لې دا چې دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وسال تر رسیدلې د لاوې سره خان دي کنه په بل بیت کې زی تصوف ته ځي، او بل شی کوي بیا په آخر کې سیاست ته راځي، په یو رهبر باندې هم راځي که یو شی کوي. په دې کې یعنی داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا ټول غزل، مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یوه طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې رسولی
ځکه واضح ده
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا بیا دغه موضوع رانه هېره شي.
د بیرته هم د شعر ته راشو، د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوی ونه ښکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي، لکه څرنګه چې تاسو ولوست کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم، دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه قصه باد باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته مام دسه له اوس ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوی دی، خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي. یعنی دا دا هم امغه یواله هم داسې احساس نکوي یعنی که په ناقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خبر اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنگونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر و په هالند یو هالنډی ده وانګو په نامه کې هغه هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار وکنه. نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده. بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نقاش چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي بیا تفه مخبانې کاري هغه ژیر رنګ به راخیسته د سره رنګ څنګ ته کېښوده رنګونه څنګ څنګ کېښودل اون تا مکسوال یې نه یوځای کول نه نږدې نه به تاسو کوڅه ستاسو سترګې ځورولې داسې ګډ وړ ښکارېدو د اخر څه رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو بلرې شوی د رنګونو به خپله خپل ځانونه ترکیبول تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه وو
دا تاسو دې شو مثال راکو الله صاحب په همدغه مثال کې ستاسو په باور د سیم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خوند نور هم ورزیات کی.
بالکل. خو اوس ګور نور هنر ولدي دا نه ساده حرکات سره کار لري. حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي. هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کیږي د حرکاتو په مرسته. د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي. د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نساګانې چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغې. همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي مکسي چانډې کمپوز چې ورته وایي اوازونه چیرې دي په طبیعت کې دي له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده. غږونه چیرته دي په طبیعت کې دي طبیعت کې څنګه پیدا شوي د خدای کار ده بېرته خبره ځي خدای تمام کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي کوم غږ ته کوم غږ په وګو خلګي کوم دا انتخاب شاعر هم دا کار کوي. مثلا په نقاشي کې د رنگونو انتخاب ده. اوس کبا مثلا مخکې ویډیو کې تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کو یا زرغون کو یا یو بل ډول کو یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکاره ولوستونکي لپاره معنا نه لري. یا په شاعری کې هم کلمات دي. کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شاعرانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنی په هغه یو شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
ಪಸೀದಿ ಮೀದ ಮೀದ ರವಾನದ ಉಷಾ.